د حضرت راځي د زړه چیکي د دغه شریانونو په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقالوي، او چې بیله یو ریوي شریان دی چې هغه یوازینی شریان دی چې ناپاک وینه یا هم سم ژوی لږ اکسیجن لرونکي وینه هغه د زړه څخه سږو ته رسي. یعنی د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی، چې پاکه وینه چې ده چې کله د سږو څخه پاکه سوي اوسي هغه چې کله زړه ته رسي زړه د بدن ټولو اعضاو ته رسي. دغه رقم زړه چې هغه کم ناپاک وینه د بدن د ټولو اعضاو څخه راټول کړي سږته د کم شریان په واسطه د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاکه یا هم لږ اکسیجن لرونکې وینې هغه وراسي چې په هغه کې کاربن ډای اکساید اندازه ډېری. ورپسې راځو وریدونه. وایي وریدونه چې دی هغه د شریانونو برعکس د سرته رسي. دوی چې دی د بدن د ټولو اعضاو څخه د ټولو غړو څخه ناپاکه وینه یعنی ډېر کاربن ډای اکساید لرونکې او لږ اکسیجن لرونکې وینه رااخلي او زړه ته رسي. بېله یوازې یو ورید دی چې د ریوي ورید دی هغه چې دی پاکه وینه د سږو څخه و زړه ته کم چې سوې وه به صافه سوې وه، یعنی کاربن ډای اکسایډ څخه جلا سوې او اکسیجن پکښې کې ډېر و هغه چې کوي و زړه ته راستي. او د وریدونه چې دی خپل په لاره کې دریڅې لري یا هم والوز لري چې د دغه په واسطه د د مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوی کوي چې بیرته وینه چې سي پر شا باندې ولاړ شي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویشته ډوله رګونه پیژنو. شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي د بدن اعضاو ته په کوچنیو سانګو باندې ویشل کیږي، چې مثال هغه کوچنۍ سانګې په نور کوچنیو سانګو باندې ویشل کیږي چې دوی اخري داسې جوړښت ځان ته غوره کوي چې هغه یوازې مایکروسکوپ لاندې لیدلی شو، او دوی د نسجونو حجرو او زموږ د بدن د کم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي چې هغو ته د وینې د پلیشت کې مهم رول لوبوي. د ویشته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې چی کیږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کیږي، یعنې دا د ډېرو غټو مشکلاتو څخه موږ نه سو شمېرلی. ورپسې راځو زړه پېژنو. زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل شوی دی، او دوی چې دی خپل د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی دی چې د پیریکارډیم په نامه سره یادېږي. زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی، او دوی چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کیږي. او د زړه دغه کم پیریکارډیم نازکې پردې په واسطه چې پوښل شوی د دې په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولیدلو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه. د زړه جوفونه چې دی هغه خپله په دوه ډوله دي چې شی او کیمیا هم رسته او چپه طرفونه باندې ویشل شوي دي، چې بیرته دغه رسته او چپه برخې چې دی خپله په دوو برخو ویشل شوي دي، چې یو یې پورتنۍ برخه ده چې پورتنۍ برخه د اټریم یا هم دهلیزونو په نامه سره یادېږي، چې د اوغو دیوال چې دی هغه نسبت و کښتنۍ برخه ته نازک دي، او لاندینۍ برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادېږي، چې دغه کم وینټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري، چې دوی د شی بطن، شی دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادېږي. دغه وروسته راځو د زړه دریڅې. د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ وویل د زړه جوفونه چې دی هغه څلور دانې دي، چې دوه یې دهلیزونه او دوه یې هم بطنونه دي، چې راسته دهلیز، راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن. موږ وویل چې دوی یو بل ته لار نه لري، یوازې شی دهلیز چې دی شی بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته شی دهلیز ته هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چی کیږي انتقالیږي، ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې ده هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي. او بل کین دهلیز چې دی کین بطن ته د دریڅو په وسیله اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دی خپله څلور ډوله دریڅې وجود لري، د په زړه کې چې دی څلور ډوله دریڅې وجود لري، چې یو چې دی هغه د ټرایکوسپید ده چې یعنی درې پلې ده، چې هغه د شی بطن او شی دهلیز ترمنځ دی، او د کین بطن او کین دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره یا هم دوه پلې دریڅه ده. او دارنګ یو د ریوی شریان او د مثال د ریوی شریان او راسته بتن د راسته د لید بتن ترمنځ ده چې هغه د ریوی دغه په نام د ریچ په نام سره دیږي او د کین بتن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده هغه به ده دغه ابهر شریان د ریچ په نام سره دیږي چې دغه ابهر شریان چې دی تر ټولو لوی شریان دی چې د بدن ته د وینې انتقال ده په غاړه ده او موږ وایو د زړه رګونه زړه رګونه چې دی زړه ته چې دی د اکریلي شریان په واسطه چې خپله د ابهر شریان څخه منشا اخلي د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالیږي د زړه د اکریلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالیږي چې هغه کم ابهر شریان چې زموږ بدن ټولو غړو ته وینه انتقالي بیا دغه د اکریلي شریان هم د دې سره تړاو لري او د زړه دپاره په کافي اندازه وینه د هغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکې وینه اوسي او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سره رسي موږ وایو کله چې وینه مثال د وریدونو لاله د وریدونو په واسطه د زړه و کیڼ طرف ته راځي کله چې کیڼ طرف کیڼ دهلیز ته راله دلته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه و چې ته راځي د سږو څخه پاکه سمې وینه چې ده هغه و راسته بدن ته راځي چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وایو وریدونه چې دي هغه راسته بدن او دا کم سږو چې ده هغه و په بدن ته دهلیز ته لاره لري کله چې دوی دغه د ټرایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصیږي د ریڅه خلاصیږي او وینه د دهلیزونو څخه بدنونو ته داخلیږي په دغه وخت کې دغه دهلیزونه چې دي منقبض کیږي فشار راولي تر څو وینه چې شته ولاړ شي بدنونو ته ولاړ شي چې په دغه وخت کې یو اواز راځي یو د کم د ریڅې چې بندیږي یو ډول اواز باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لپ په نامه سره یادیږي او کله چې بیا دغه وینه د بطنونو څخه شریان او لوی شریان یا بهر شریان او ریوي شریان ته مثال داخلي ریوي وړي ته شریان ته داخليږي په هغه وخت کې دغه دریڅه چې بیا بندیسي دغه د لوی شریان او د ریوي شریان دریڅه چې وي کله چې د دې دریڅه بندیږي په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ټپ اواز راځي عموما انسان چې په نورمال اندازه کې بیا ځله زړه مثال چوپ زړه ضربان راځي کچیر دغه موږ وینو په ورزش کارانو کې دغه اندازه چې دغه چی کیږي ډیریږي همدارنګه په نورو کسانو کې هم دغه کیږي او ځینې غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه بیا مثال په ناروغیانو کې موږ یادو ورپسې د وینه دوران چې دی وینه دوران خپل په دوه ډول دی چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی لوی دوران چې دی هغه د مثال د مثال بتنونو څخه د کین بتن څخه چې موږ وویل چې پاکه سوي وینه چې کیږي د بهر شریان په واسطه ټول بدن ته چې کیږي زی هغه چې دی د چی په نام سره دیږي د لوی دوران په نام سره دیږي یعنی د بدن ټول اعضاء ته د وینې انتقال او د ټول اعضاء څخه و زړه ته د وینې انتقال د چی په نام سره لوی دوران په نام سره دیږي او دغه دوران چې د شی بتن څخه ته سږو پورې او بیرته د سږو څخه ته زړه تر کین بتن پورې کیږي هغه به د چی په نامه سره دی د کوچني دوران په نامه سره دیږي ورپسې لمف ته راځو لمف چې دی کله چې موږ ول د زړه په واسطه کله چې ضربان کوي وینه پمپ کیږي په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي چې دغه فشار لامل د کوشته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري هغه چې کیږي چاودي او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد وینه چې هغه تویږي چې بیا موږ وایو د وینې د وخت په تیرېدو حالته پاتې کیږي او د وینې سپین کولوي چې کله د غو سره ځای سي یو ډول مایع جوړوي چې د لمف په نامه سره یادیږي چې لمف چې دی هغه بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بیرته د وینې جریان ته داخليږي او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په داسې کې لمفاوي غوټي هم وجود لري پر غوڼو کې چې دغه کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسي په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویا چې کم قرار لري او غوي دوی ته اجازه نور کوي چې څه د میکروبونه داخل سي او غوي لمزوري راځو په اخرنی موضوع کې د وینې دوران ستونزې وایي د وینې دوران ستونزې څخه ډېری کسان مثال ناروغ سوي دي او حتی د مرګ لامل هم سوي دي چې په هغه کې موږ او تاسې لومړی د زړه حمله وایو د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزې سره مخامخ نسو باید همیشه د سکرچ کولو څخه دغه رقم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوی وکړو د زیات کلسترول اخیستلو څخه مخنیوی وکړو یعنې ډېر شهم لرونکي مواد خواړه باید موږ ونخلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو ترڅو موږ د دغو مشکلاتو سره مخامخ نسو. دغه څخه یو چې دی د زړه حمله چې د ډیرو لویو ناروغیو څخه شمېرل کېږي، دا چې دی په ځینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کېدلی سي. د زړه حمله څه وخت رامنځته کېږي؟ موږ وایي کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته سي، هغه وخت د وینه مثال ونسي کولی چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه زړه ته ورسیږي، په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کېږي. دغه د شریانونو بندښت څه وخت رامنځته کېږي؟ موږ وایي کله چې موږ زیات شحم لرونکې غذا واخلو یا زیات کلسترول په هغه ځای کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې، په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډېر تجمع وکړي ډېر سي، هغه رګونه چې کوي بندښت لامل کېږي، د وینې د رګونو د قطر د کموالي لامل کېږي، چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزوره کېږي، راکمېږي او وینه نسي کولی د دغو لارو څخه انتقال وکړي، چې د دې لامل د وینې د رګونو بندښت لامل کېږي او بالاخره هم د زړه د حملې لامل کېږي. چې اوس د دې دپاره ځینې مثال تداویان شته او د تداوي څخه وقایه ضروري ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو. بل راز د وینې لوړ فشار چې دی، کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سرته رسي، د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لېږدوي، دغه چې دی پر د رګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار ولیدېږي، دغه د وینې فشار په نامه سره یادېږي. که چیرې دا فشار موږ وایو خپل نورمال اندازې څخه لوړ لاړ سي، د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کېږي، چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې، د پښتورګو د ناروغۍ، د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغیو لامل کېږي. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ تاسو وایو چې زړه په څه ډول سره فعالیت سرته رسي، څو دریڅې، څو بطنونه او دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ وویل د کیڼ دهلیز د کیڼ بطن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټول بدن ته انتقالیږي، او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاکه وینه راځي هغه چې شي کېږي د بدن مثال دالیز ته چې کله راله هغه چې شي کېږي وسږو ته انتقالېږي. کله چې سږو ته انتقال سوه هلته صاف کېږي او ښې بطن ته راانتقالېږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي، چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی، چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لېږد کېږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی. راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده لمف تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او درېمه پوښتنه ده شریانونه، وریدونه او ویښته ډول رګونه څه دنده سرته رسي. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و پنځلسم لوست ده. نن ورځ موږ تاسو ته راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایو. ایکوسیستم تیل وست کې موږ تاسو په دې باندې پوښتلو چې مختلف ایکوسیستمونه وجود لري، چې د وچ ایکوسیستم د اوبو سم ایکوسیستم، چې دغه ایکوسیستمونه کې مثال مختلف انسانان د ژوندۍ موجودات هم دارکم غیر ژوندۍ موجودات خپل ترمنځ اړیکې لري مختلفې، او په دې کې دواړه ژوند کې یو د بل لپاره د ژوند شرایط برابرې. که چیرې موږ دغه کم غیر ژوندۍ موجودات په نظر کې ونیسو، دوی چې دي د ژوندۍ موجودات لپاره د ژوند کم ځایونه چې دي ساحه چې ده ورته برابرې. نن ورځ راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایي. ایکوسیستم چې دی هغه د ژوندۍ او غیر ژوندۍ موجودات ترمنځ اړیکې څېړي. موږ ستاسو درس چې دی اوس دریم صفحې څخه تر یو څلورمې صفحې پورې به دوام وکړي. راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو په حرکت کې موږ لومړی راځو د انرژي جریان وایي. د انرژي په جریان کې موږ تاسو پوهیږو چې موږ د غذا لپاره ټول ژوندي موجودات چې دي غذا ته ضرورت لري، تر څو د دغه غذا په واسطه دوی تغذیه وکړي او خپل ځان لپاره خوراکي توکي آماده کړي او د هغه په واسطه خپل ژوند مخته یوسي. چې په دې کې موږ وایو نباتات چې دي هغوی اوتوتروف دي، یعنې خپل خواړه دوی چې کوي خپل ځان ته خپل آماده کوي، چې دوی چې دي کلوروفیل په موجودیت خپل د کلوروفیل د رڼا په موجودیت کې لکه پروټینونه خوندونه دوی هم په مصرف رسی او عین حال کې چی کوي خپل په ځان کې ذخیره کوي. دا کوم نباتات چې دي هغه موږ په پروډوسرز کې شاملو چې نه دي چې دي تولیدونکي په ډله کې راځي او نباتاتو بغیر ځینې نور هم دي لکه یو ګیلینا چې د چینې په ځان کې کلوروفیل ولري هغه چې دی هغه په چکی راځي په اوټوتروف کې راځي یعنې خپل خواړه خپل ځان ته چکالی سي خپل آماده کولی سي. اوس نو اوټوتروف چې دی مثال په ځینې چې دی د اوټوتروف څخه په استفاده خپل ځان ته غذا آماده کوي د دې څخه تغذیه کوي چې هغه به د ایتروتروف په نامه سره یادیږي د مصرف کوونکي دی. دغه ایتروتروف چې دی خپل خواړه چکی خپل نسی آماده کولی دی د تولیدونکو څخه په استفاده خپل ځان ته غذایي مواد آماده کوي. اوس نو په دې کې څو ډلې راځي. یو هغه مصرفونکي دي چې یوازې د نباتاتو څخه تغذیه کوي چې د هغه د هربیور په نامه سره یادیږي او دی چې دی واښه خوړونکي دي چې په هغه ډله کې غویان دي، موږکان دي، ملخان دي، مرغۍ دي، دا ټول چې دي په هغه ډله کې راځي شامل دي. او پاتې سو ځینې چې دي هغه د دغو حیواناتو د لومړي مصرفونکو څخه استفاده کوي د خپل تغذیې دپاره چې هغه د کارنیور په نامه سره یادیږي لکه سمری دي، پړانګ دي، عقاب دي، لیوه دي، سپی دي، دا ټول چې دي په هغه ډله کې شامل دي. او ځینې چې دي هم د نباتات څخه استفاده کوي او هم د مصرفونکو یعنی هم غوښه خوړونکي دي او هم نبات خوړونکي دي. دې ته موږ شوي هر شی خوړونکي ژوندي موجودات چې دا د اومنیور په نامه سره یادیږي. او دې چې دي د کوم خواړه چې دي د دې څخه اخلي او خپل تغذیه پکې. اوس په دې کې ځینې فنجان او بکتریاوې چې دي نو موږ هغه په کومه ډله کې شامل کو. فنجان بکتریاوې چې دي دوی د کوم مصرفونکي چې دي هغوی چې کله مځکې کې شخ کړه سي مړه جسدونه رااخلي هغوی تجزیه کوي او خپل کوم خوراکي توکي چې دي هغه جذبوي د خاورې د لارې چې دوی به د چې په نامه سره یادیږي د تجزیه کوونکي یا هم ډیکمپوزرز په نامه سره یادیږي چې په هغه جمله کې موږ او ځینې بکتریاوې ځینې بکتری پروتستا او ځینې فنجان هم پکې کې شامل دي چې دوی دا کوم پیچلي عضوي مواد چې دي هغه د اخلي په ساده کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه کوي. دا چو د انرژي جریان سو ورپسې راځو د انرژي د جریان وروسته بل موضوع چې د غذایي زنځیر دی. غذایي زنځیر کې چې دی لکه څنګه چې مونتیل وسونه کې وویل په تیر سیمفونه کې مهم د دې یادوري کړې وه دغه کم ژوندي موجودات چې دی خپل په منځ کې یو غذایي زنځیر جوړوي که چېرې غنم په نظر کې ونیسو غنم چې دی خپل په ځان کې کاربون، نایتروجن، هایدروجن یعنې دغه کم نباتات چې دي نوموړي نباتات چې کوي د زیایي ترکیب د عملیه په واسطه خپل په ځان کې زیرمه کوي چې وروسته د دې څخه لومړي مصرفونکي راولاړیږي استفاده کوي. مثال خبرې هوسۍ راولاړیږي د دې څخه خپل تغذیه کوي او خپل ځان لپاره غذا آماده کوي. وروسته دغه اوسۍ چې ده د بل مثال د زمري په واسطه چې غوښه خوړونکی دي د هغه په واسطه چې کیږي خوړل کیږي. که چیرې دغه زمری مړ چې د ده د مړه جسد چې دی هغه د تجزیه کوونکو په واسطه چې کیږي تجزیه کیږي او عضوي مواد په خاوره کې جذبیږي چې دغه چیش سو یو زنځیر یې جوړ کړي. نبات د لمر په شتون کې د زیایي ترکیب عملیې په واسطه خپل په ځان کې کاربون، نایتروجن، هایدروجن ذخیره کړل. وروسته هوسۍ راولاړ سوه د نوموړي نبات څخه چې لومړی مصرفونکي دي خپل تغذیه خپل ځان ته غذایي مواد آماده کړل. بیا په د هغه وروسته مثال زمری راولاړ سو چې هغه غوښه خوړونکي دي درېیم مصرفونکي کې راځي او دویم مصرفونکي کې راځي چې دوی دا غوښه خوړونکي راولاړیږي هوسۍ مثال ښکاري او دغه څخه خپل د غذا دپاره خپل د تغذیه دپاره ورڅخه استفاده کوي چې دلته چې سو یو غذایي زنځیر یې جوړ کړي چې دغه هر ژوندی موجود چې دی غذایي سطحه یا ټروپیک لیول چې دی د انرژي او موادو د لېږدونې چې کیږي لامل کیږي. ورپسې د غذایي زنځیر وروسته غذایي شبکې ته راځو. غذایي شبکه چې ده لکه څنګه چې د نامه څخه یو څه اندازه معلومیږي په دې کې چې دي څو زنځیرونه شامل دي یعنې کیدای سي چې د یو مثال لومړي مصرفونکي څخه څو دویم مصرفونکي خپل د تغذیه دپاره استفاده وکړي. مثال خبرې د هوسۍ څخه پړانګ، زمری دغه رقم ځینې نور حیوانات کیدای سي خپل د غذا دپاره ورڅخه چې وکړي استفاده وکړي خپل تغذیه ورڅخه وکړي. یا مثال د سویا خرګوش کې چیرې په نظر کې هغه مثال اقابم کولای شي هغه څخه خپل تغذیه وکي ګیدړم کولای شي چې دغه کې دلته د دغه په منځ کې یو غذایی شبکه جوړیږي. دا غذایی شبکه چې د څو زنځیرونو له امله چې کیږي رامنځته کیږي. مثال خبرې د وښو څخه هم سوی هم خرگوش او هم ملخ خپل تغذیه کوي. د ملخ څخه مثال چونګشه او چوغکه تغذیه کوي. او په عین حال کې موږ چې د وښو څخه تغذیه کول هغه د مثال د بم چې موږ توایو یو ډول البوتون کې دی چې هغه هم د چونګښ څخه خپل تغذیه کوي او هم د موږک څخه کوي. یعنی دوی دلته چې وکړي یو شبکه جوړه کړه. لومړی یو یو زنځیر موږ په نظر کې ونیوی، وروسته چې کله مو په نظر کې ونیول دوی خپل په منځ کې ټول یو شبکه جوړه. دغه رقم که چیرې خرگوش په نظر کې، خرگوش هم د بم په واسطه خوړل کېږي او هم د ګیدړې په واسطه چې کېږي خوړل کېږي. دغه رقم مثال دغه موږک چې دی هغه هم د بم په واسطه هم د ګیدړې په واسطه، خرگوش چې دی هغه د باز په واسطه او د ګیدړې په واسطه خوړل کېږي. چوغک چونګشه چې بیده هغه به د چه په واسطه خوړل کېږي؟ د مار په واسطه خوړل کېږي. دلته چې څو څو دانې زنځیرونه خپل په منځ کې سره یوځای کېږي، مثال په دې کې تولیدونکي یعنی مثال پروډوسرز چې دي او همدارنګ لومړی مصرفونکي او دویم مصرفونکي، ټول چې دي پکې کې شامل دي. واښه خوړونکي او هر څه خوړونکي هم کېدلای شي. هر څه خوړونکي چې بدي هغه په جلا ځنځیر کې کچیر مش په نزه کې وسنه سو غویم پکې کې چې راځي. مثال کچیر پسته یې هغه د واښو څخه استفاده کوي، واښه خوري او بل دغه پسته څخه مثال هم پسته چې دي زمری په واسطه ښکار کیږي خوړل کیږي او هم دا یو اهلي حیوان دی، انسانان خپل د تغذیه لپاره ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د غذایی زنځیر وروسته د انرژي حرام ته. په دې کې لکه څنګه چې دا کوم موضوعات موږ وویل، موږ دا کوم نبات چې دی دی چې کومه غذا خپل د ځان لپاره آماده کوي د زیایي ترکیب په عملیې په واسطه، دوی یو څه اندازه چې ده هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي او یو څه اندازه چې دوی په مصرف رسي خپل د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره. یعنی کله چې یو خرگوش او لاس د دغه واښو څخه استفاده مثلا خپل تغذیه وکړي، دغه واښه د دوی مکمله انرژي دوی نه شي اخیستلی. نو دوی مجبور دي چې یو خرگوش او لاس د ډېر واښه چې وخوري تر څو خپل غذایي مواد دا ماده کې ځان د پاره او د هغه په واسطه مثال دی چې یو کې خپل فعالیتونه سرته ورسي. یعنی څونه چې مثال د غړي خرګوشان دی باید واښه د هغه د وچند ووسه، ځکه چې دی په کافي هغه مکمله انرژي چې په نباتات خپل ځان ته کم خواړه چې کم تغذیه چې خپل ځان ته اماده کړ هغه ټوله مکمله و خرګوشان ته نه لېږدي. دغه رقم کله چې خرګوشان د نباتاتو څخه کم تغذیه چې د مثال قندونه چې و یا کم منرالونه او غذایي مواد خپل ځان ته واخیستل، دوی هغه یو څه اندازه چې ده په ډېر اندازه خپل مصرف رسي او یو څه اندازه خپل په ځان کې ذخیره ساتي. کله چې دغه خرگوش د مار په واسطه وخوړل شي، د یو خرگوش په خوړلو سره هغه خپل ځان ته غذا نه شي اماده کولی، دی نه په تغذیه کېږي، ځکه چې هغه خرگوش یو په ټوله کم غذایي مواد چې درلودل هغه یې تر مار پورې ونه رسول، یو څه اندازه چې و د مصرف کړي و. نو دا مار ضرورت لري چې تر څو څو خرگوشان ښکار کړي یا لومړي مصرفونکي ښکار کړي تر څو خپل تغذیه په وکي او خپل ځان ته غذایي مواد په منده کړي. یعنی په دې کې بیا لومړی چې دی مثال موږ وایو خرگوشان د پاره باید واښه ډېر وسته، د مارانو د پاره چې مثال تغذیه د خرگوشان څخه کوي باید خرگوشان شي اوسي تر مارانو دوه چنده اوسي، د هغو څو چنده اوسي تر څو د مار خپل د ځان د پاره غذایي مواد وکولی شي پرې اماده کړي. بیا پسې راسو ماران چې دی هغه د درېیم مصرفونکي په واسطه یعنې د باز په واسطه چې شي کېږي خوړل کېږي، چې په دې ځای کې موږ وایو دا کوم ماران چې د باز په واسطه خوړل کېږي، اوس نو بیا مار چې دی یو څه په مصرف رسولي ټوله چې شي دی تر بازه پرې نه شي رسولی، چې په دې سره دا باز چې دی هغه ضرورت لري چې څه شي وکړي، باید څو دانې ماران وخوري تر څو خپل ځان ته غذایي مواد اماده کړي او خپل هغه انرژي چې ده هغه په مکمل کړي. چې دا موږ د یو حرام په ډول سره که چیرې وشي، یو نباتات چې دی هغه به تر خرگوش ډېر اوسي په آخرني برخه کې او دغه رقم سپورت ځي د حرم، چې په آخري سکه کې به درېیم مصرفونکي چې مثال موږ وایو هغوی چې دي دغه کم د دغو لومړي مصرفون دویم مصرفونکي او لومړي مصرفونکي خپل ځان لپاره چې وکړل غذایي مواد یې اماده کړل او د دوی په واسطه خپل ځان چې تغذیه کوي. او زموږ او ستاسې د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مو د ځان سره نوٹ کړی اوسي او ورڅخه استفاده وکړي او د ځان سره یې ساتي. دا د عمومي معلوماتو په ډول سره زموږ د پاره ډیر مهم دي چې د دې په اړه خپل معلومات ولرو. او ګرانو زده کوونکو ستاسو څخه یو هیله لرم چې کوم سیمفونه چې تاسو وایاست کوم موضوع چې تاسو وایاست هر یو په ښه ډول سره د ځان سره زده کړي تر څو په راتلونکي کې په نورو موضوعاتو کې پوښتنه ونه لري. مثال د خبرې په اووم صنف کې او تاسو تولیدونکي مصرفونکي مثال تولیدونکي مصرفونکي او تجزیه کوونکي چې موږ وایو بیولوژیکي عوامل کې شامل و دا درې سره ډېرې مشخص کړي و زده کړي و. دا وروسته په یو موږ وایو چې مصرفونکي په خپل تازه کې په درې ډول ویشل شوی چې لومړی مصرفونکي چې هغه د نباتات څخه مثال تغذیه کول، دویم مصرفونکي چې هغه د لومړی مصرفونکي څخه تغذیه کول خپل ځان لپاره غذایی مواد آماده کول، او دریم مصرفونکي چې هغه هم د غوښه خوړونکي او هم چی و نبات د شنه شانې خوړل یعنی نباتات څخه استفاده کول چې په هغه کې انسانان راځي، سال چرګي راځي، دوی چې ټوله چې دي په چشکي راځي، په هر څه خوړونکي راځي. اوس که چیرې تاسو هغه موضوعات ښه زده کړي اوسئ کوم موضوعات چې موږ په دغه درسونو کې وایست تاسو کولای شئ په مثال یعنې په یو دوو دقیقو کې هغه موضوع اخس کړئ، ژر مو سر پخلاسي، او شاید کېدای سي دا معلومات تر ما هم تاسو ډېر د ځان سره په ذهن کې جوړ کړئ، ځکه چې تاسو هغه تېر لوستونه په سم ډول سره زده کړي وه نو په دې لوستونو کې هم تاسو د هیڅ مشکل سره نما مخامخ کیږي. راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په کم. دا درې پوښتنې به تاسو په ځان سره نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده د پروډیوسرز، اومنیور او هربریور او ډیکمپوزرز څخه مطلب څه شی دی؟ دویم سوال، غذایی شبکه پر څه شی رانغاړي؟ او اخرنۍ پوښتنه د انرژي حرام واضح کړئ. ستاسو ټول توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
پستر گستر گو کی غڑے گی زمان ووایت سنگا بہرے گی زمان پستر گستر گو کی غڑے گی زمان ووایت سنگا بہرے گی زمان پستر گستر گو کی غڑے گی مزات دا سران لرے لرے 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 وے خوشالے بخوشالے کی زماں وہ آیا سنگا بہرے کی زماں خوشالے بخوشالے کی زماں وہ آیا سنگا بہرے کی زماں پستے گسترے گی گڑے کی زماں سب لتان پ جنت کی عمر سب لتان پ جنت کی عمر بلتان پا جنت کے امان سی بلتان پا جنت کے امان قسم و پیاچ دیا دے گی زمان
سنگ بہرے گی زمان